خوش آمدید سلام صاحب.
ډیره مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې بشری وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او په دې اړه اندېښنه لري چې دا چې ولې بشری وضعیت په خرابېدو ده، دا به وروسته په راپورونو کې واورئ. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا له افغان خواو د اور کم غوښتنه وکړه. په دوو پیښو کې په بلخ او پکتیا کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او د برېټانیا صدراعظم د کرونا د خپرېدو له کبله له خلکو وغوښتل چې د کریسمس په مناسبت غونډې ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا وزارت د 4000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په موافقه کې شامل نه دی. د دې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو آزادي رادیو ته وکړه او ویل په دې هدف یې دوه کاله له طالبانو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دا 4000 ټولګي په هغو سیمو کې جوړیږي چې ماشومان پکې له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وینده نجیبه آریان وایي یونیسف د یو جلا پروګرام له مخې دغه ټولګي څاري.
موږ له یونیسف سره درې کلن کاري پلان لرو چې هغه سیمو کې چې موږ ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو هلته محلي صنفونه جوړ کړو او دا صنفونه د پوهنې وزارت تر نظارت لاندې دي او نصاب هم د پوهنې وزارت هلته پلی کیږي او تر څنګ یې ښوونکي هم زموږ لخوا ورته ټاکل کیږي.
طالبانو تر اوسه پورې د دوی او یونیسف ترمنځ د شوي موافقې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا د جګړې له شکیلو خواو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اور بند غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تېر ماخوستن په څو ټویټونو کې وویل افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاودو مهماتو په وړاندې مبارزه وکوي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. نوموړي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د وړمې ورځې برید غندلې او تروریستي عملې بللی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت هم پرون په غزنی کې شوې پیښه غندلې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي په ګیلان ولسوالۍ کې د هاوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. طالبانو د سیمې د خلکو په حواله په یو راپور کې ویلي دا مرمۍ د کلي ماشومانو یو کلیوالي سوداګر ته د خرڅلاو لپاره راوړې و چې چاودلې ده. حکومت له دې وړاندې ویلي و په ګیلان کې چاودنه د طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوې ماین له کبله شوې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې 4 ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي چاودنه پرون ماښام د بلخ ولسوالۍ په لوی لاره د یو ښخ شوي ماین له کبله شوي. آریان وایي ماین هغه مهال وچاودېده چې د ملکیانو کورولا موټر پرې وخوت. له دې جلا پرون په ګردیز کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو یوه مېرمن او دوه نارینه وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویندوی حیات الله نظامی وی وسلوالو تیر ماښام لومړی د وژل شویو کسانو له موټر سره خپل موټر جنګولې او بیا یې ډزې پرې کړې دي.
پکتیا مرکز ګردیز ښار اړوند د مهلن په سیمه کې د کورلا او ټوډي ترمنځ ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. وروسته د ټوډي موټر څخه وسلوال کسان په کورلا ډزې کوي چې په پایله کې په کورلا موټر کې ناس دوه نارینه او یوه ښځینه وژل کیږي. تر اوسه پورې لا د وژل شویو کسانو هویت معلوم نه دی.
تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په بریتانیا کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره هم مهاله صدر اعظم اعلان کړی چې د کریسمس په مناسبت راټولېدنې باید دوام ونه کړي. بوریس جانسن پرون په یوه تلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او دغه هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستلې اړین نه دي.
This pandemic موږ د دغه وبا پر مهال ویلی چې باید د پوهې په وسیله لار خوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل ځواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د بریډ لار بدلوي موږ باید د دفاع لار بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د زړه له کومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غواړم پاتې نه ده.
په بریتانیا کې 1.9 میلیون کسان په کورونا اخته شوي چې په اروپا کې د دویمې کچې لوړې پیښې دي. په دغه هیواد کې تر اوسه 6.6 میلیونه کسان په کورونا مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په روسیه کې وروستۍ دوه کنسولګرۍ بندې کړي او یوازې په مسکو کې سفارت پرېږدي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه دا پریکړه په داسې حال کې تایید کړه چې د امریکا او روسیې اړیکې په خرابېدو دي. دغه وزارت وویل چې د روسیې د لیرې ختیځ په ویلادی ویستوکا او همداراز د دغه هیواد په څلورم ستر ښار یکاترینبورګ کې د خپلو کنسولګریو فعالیت دروي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یو بیان کې ویلي چې د بندونو چارو وزیر مایک پامپیو په مسکو کې د سفیر جان سلیفان په مشوره پریکړه وکړه چې دواړه کنسولګری بندي کړي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر په متحدو ایالاتونو کې وروستۍ سایبري برید او د هغه اغېز کم اهمیت وباله، خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیا په دې برید کې لاس لري او کنه. ډونالډ ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په جعلي رسنیو کې سایبري حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلي هر پیښه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کیږي، خو په خبرې دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. د ټرمپ دا خبرې چې ګواکې چین دی د دغه سایبري برید تر شا وي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او یو شمېر امریکایي قانون جوړونکو له څرګندونو سره په تضاد کې دي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو اندېښنه شي. د انتخاباتو کمیسون پټیل چې راتلونکی کال په غزنی کې انتخابات وکړي، د غزنی ځینې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کوي.
دا سوار ده چې دوی د غزنی خلکو سره وعده کوي چې انتخابات کېږي، غزنی خلکو پارلمان کې استازي نه لري.
د کندوز د یوې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ اوسیدونکو څه غوښتنه لري؟
امنیت د خلکو ته تضمین کړي، سرکونه ورته پاخه کړي.
په ننګرهار کې د وژل شوی خبریالي د کورنۍ غړي د ملالې میوند قتل په تور د نیول شویو کسانو په اړه معلومات وړي. په کونړ کې څلور واړه برېښنا کوټونه جوړیږي.
د اوبو د تنظیم اداره په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د برق څلور واړه بندونه جوړ کړي.
منظور پښتین پرون په خوست کې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد غونډې ته وویل:
ما یودم به دا به یودم مسوځي، دوی ته به یودم نه کول ورلګېدلای دی.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوهونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ ملګری ملتونه وایي راتلونکی 2020 کال به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي مواد او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان د وضعیت په اړه د 2020 کال په ارزونه کې کړې ده. اوچا وایي پر نامنه یو سربېره طبيعي پیښه زیاتې دونکې بې وزلي او کورونا وبا هغه ستونزې دي چې د افغانانو ژوند ګواښي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات اسد الله لودین باندې کوي.
ملګری ملتونه د افغانستان اوسنۍ نفوس شاوخوا 30 میلیونه خيي او وایي د ډله کې نږدې نیمایي بشري مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. د دغه سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکو اداره اوچا وایي افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد دی چې ډیر وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخامخ دي. او چا د 2020 کال په ارزونه کې ویلي اوس مهال څه باندې 14 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او دوی کې 15 میلیونه داسې دي چې د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالات سره مخامخ دي. د دوی په وینا 2020 کال به هم وضعیت همداسې دوام کوي او بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر به پکې نږدې 13.5 میلیونه شي. له دغه ګواښ سره مخامخ ډیر کسان هغه شاوخوا 4 میلیونه کډوال دي چې په کور دننه بې ځای شوي او لګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان چارواکي هم مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکارو موسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري. د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد هدایت د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل حکومت د ملي دسترخوان د پروګرام په څیر د بېوزلو لاسنیوي ته ځینې پلانونه لري.
برنامه میثاق شهروندی را داریم که در اکثر ولسوالی های
موږ د ولسی تړون پروګرام لرو چې د افغانستان په اکثر ولسوالیو کې د عملي کېدو په حال کې دی. له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د دولت بل لوی پروګرام دی، ملي دسترخوان پروژه ده. چې د دې پروژې هدف د بېوزله کسانو او کورنیو بې ځایه سویو او کډوالو ملاتړ دی. څه باندې 90% افغانان به د ملي دسترخوان له پروژې برخمن سي. دا پروګرام پیل سوی او ګام پر ګام ټول هیواد ته رسیږي،
سره سره کشور تطبیق میشه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په هغې ارزونه کې چې د شنبې په ورځ رسنیو ته لیږلې، ویلي له تیرو 15 کلونو راهیسې افغانستان کې بشري وضعیت مخ په ځوړه روان دی. طبیعي آفتونه، زیاتېدونکې بېوزلي او کرونا وبا هغه ستونزې دي چې د اوچا په باور د ګڼو افغانانو بشري وضعیت یې ځپلی دی. دوی ویلي پر دغو ستونزو سربیره جګړه او تاوتریخوالی بل ستر لامل دی چې پر افغانانو یې د ژوند کړۍ تنګه کړې. ملګري ملتونه وایي د سولې له هڅو سره سره تاوتریخوالی روان دی چې افغانان یې په فزیکي او رواني لحاظ سخت ځپلي دي. اوچا ویلي د همدې تاوتریخوالي له کبله د افغانستان راتلونکی وضعیت نامعلوم برېښي، خو دوی هیله ښودلې که چیرې د سولې خبرې نتیجه ورکړي، د جګړې له اړخه به د افغانانو زیانونه کم او د بشري لاسنیوي فرصتونه به برابر شي.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د غزنی یو شمېر اوسېدونکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دې پرېکړې هرکلی کوي چې غواړي راتلونکی کال په دې ولایت کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخابات وکړي. غزنی د افغانستان یوازینی ولایت دی چې د ولسي جرګې لپاره پکې انتخابات نه دي شوي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واورئ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې د راتلونکي کال په مونی کې په غزنی کې د ولسي جرګې، ولایتي شوراګانو او یو شمېر ښاروالیو ټاکنو ته چمتو دي. په غزنی کې له تیرو 11 کالو څخه د ولسي جرګې او له تیرو 2 کالو څخه د ولایتي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې نه دي سوي چې لامل یې جګړې او نامنۍ بلل کېږي. مدني فعال عبدالوکیل اشرفی وایي دا څوم وار دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د غزنی له خلکو سره ژمنې کوي، خو له بده مرغه چې پر خپلو ژمنو وفا نه کوي.
دا سوار ده چې دوی د غزنی خلکو سره وعده کوي چې انتخابات کیږي، متاسفانه دغه سره پاته دی او غزنی خلکو هم پارلمان کې استازي نه لري. دا ډېر غټ مشکل دی. سوسو زلمونګه ورسمشر ته هم د پیشنهاد وکړ چې باید چې د غزنی د پارلماني انتخابات تر سره شي او پسند کې د شورای ولایتي انتخابات هم. او د مونږ هیله دا ده چې دوی وعده چې کوي تعهد باندې باید چې دوی خلکو سره ودرېږي.
قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی غړی نادرخان ګیروال بیا وایي که د ټاکنو خپلواک کمیسون په خپلو ژمنو وفا وکړي اوس هم ناوخته نه دی. ازادي راډیو ته یې وویل موږ د دوی د دغه کار ستاینه کوو.
ولایتي شوراګان هم دغه اوس اووم کال روان دی، قانوني څلور کاله ده او پارلمان د غزنی تقریبا 11 کلو وغږېدو، نو دا باید مخته له مخکې لاسوي وای که اوس هم اوسي ښه خبره ده، خو د غزنی پاک او د غزنی خلکو پاک باندې ناکې کېږي هر وخت.
غزنی د مرکز په ګډون 19 ولسوالۍ لري چې له دغه 19 ولسوالیو څخه په ولسي جرګه کې یوازې له دریو ولسوالیو څخه 11 استازي لري. نو د پاتو نورو ولسوالیو اوسېدونکي شکایت کوي چې دغه استازي یوازې د خپلو سیمو ولسوالیو لپاره کار کوي او نورو سیمو ته یې شک کړی ده.
په جلال آباد کې د وژل شوي خبریالې ملالې میوند کورنۍ وایي د ملالې له وژل کېدو 10 ورځې تیرې شوې، خو په دې اړه د نیول شویو تورنو کسانو په اړه معلومات لا ورسره شریک شوي نه دي. ملاله میوند د روانې دسمبر میاشتې په 10 نیټه په داسې حال کې چې له کوره خپل دفتر ته روانه وه، د نامعلومو کسانو لخوا له خپل موټر چلوونکي طاهر خان سره یو ځای په ډزو ووژل شوه. په دې اړه د سهارګل امیرزی راپور.
په جلال آباد کې د وژل شوی خبریالې ملالې میوند کورنۍ د ملالې میوند له وژل کېدو 10 ورځې وروسته هم اندېښمنه ده او مطمئنه نه ده چې ولایتي چارواکو دې د ملالې میوند قاتلین نیولي وي. دوی وایي که ولایتي چارواکو د ملالې میوند قاتلین نیولي وای نو
باید چې خودلی وای پالنی شکل باندې او محاکمه کړی وای ترڅو نور خبریالانو ژوند خوندي شوی وای. دوی وایي چې ولایتي چارواکي د ملالی میوند قتل او دغه قضیه بابیزه وګڼي نو اندېښمن دي چې ګوندې د کورنۍ نورو غړو ته به هم ضرر متوجه شي. که څه هم د وړمې پنجشنبې په ورځ کله چې ملاله میوند سهار وختي له خپل کوره دفتر ته په لاره وه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوه، همهغې نه څو ساعته وروسته د ننګرهار والي وویل چې دوی دوه کسان د ملاله میوند د قتل په تور نیولي دي، خو څېړنې بشپړې نه دي او کله چې څېړنې بشپړې شي نو دوی به د ننګرهار ولسونو خبریالانو او د ملاله میوند کورنۍ ته په دې اړه باندې پوره معلومات ورکړي. خو له دغې پیښې سروزی تیری شوی دی، لا تر دې دمه د تورونو کسانو په اړه باندې پوره جزئیات نه دی ورکړ شوی او د ننګرهار خبریالان او د ملالی میوند کورنۍ غواړي چې دغه مسله جدي ونیول شي او هر څومره ژر چې کیږي د ملالی میوند قاتلین پیدا شي تر څو خبریالان او د ملالی میوند کورنۍ ډاډمن شي او وژونکي معلوم شي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه نوید خبر کوم د کونړ ولایت د مانونګي ولسوالۍ د دفی جرینه. دا شهید الیاس زاهر قاتلی تر اوسه پورې نه دی نیول شوی. د دې کې دولت ډېر زیات پاتې راغلی دی، ډېر قهرمان او ډېر تکړه خبریالو د هلمند لپاره.
د هلمند د خبریالانو پر د امنیت په ساتلو کې د افغانستان حکومت بېخي پاتې راغلی دی، لکه څنګه چې په هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې محمد الیاس زاهر ووژل شو، په ننګرهار کې ملاله میوند ووژل شو او په کابل کې د آریانا تلویزیون خبریال ووژل شو. په دغه برابر دوی ته ولس ته ولې سپیناوی نه ورکوي؟ دوی باید د دغه خبریالانو عاملین پیدا کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د کونړ چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې به څلور واړه برېښنا کوټونه جوړ شي. کونړ د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د برېښنا د تولید لوړ ظرفیت لري. له کونړ روح الله انوري راپور راکوي.
د کونړ والی محمد اقبال سید ازادي راډیو ته ویل په کابل کې د اوبو د تنظیم ادارې مشران ورته ډاډ ورکړی چې په کونړ کې به څلور واړه برېښنا کوټونه جوړوي.
د اوبو د تنظیم اداره په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د برق څلور واړه بندونه جوړ کړي چې ظرفیت به یې د یو میگاواټ نه نیولې تر 15 میگاواټ پورې نظر د اوبو سرعت او اندازې ته. د کونړ په مختلفو ساحو کې پلان لري د کونړ خلکو ته د برېښنا سهولت برابر کړي.
والی پر بندونو د کار پیل کېدو او پر هغه د کېدون کې لګښت پاړه څونه ویل، خو ورسره په کړو ژمنو ډاډه وو. د کونړ اوسیدونکو وی تل ورسره د اوبو او برېښنا بندونو جوړېدو ژمنې شوي، خو لا تر اوسه هم د کونړ له پریمان اوبو هیڅ ډول ګټه نه ده اخیستل شوې. او که چیرته د والی سره شوي ژمنې عملي شي نو د کونړیانو د عمرونو هیلې به پوره او تورتم کورونه به یې رڼا شي. زبیح الله لاروی:
د والی صاحب سره چې د کومو څلورو بندونو ژمنې شوې د کونړ لپاره ښه زیری دی، ځکه دغلته ډېرې زیاتې اوبه دي. د کونړ سیند یو دام داسې مبته کې خوشې دي، پاکستان ته هېڅ استفاده ترې تر اوسه ونه شوله. خدای دې وکړي چې دغه څلور بندونه چې دي دا رښتیا هم عملي شي او دلته جوړ شي، نه شي چې د مناګي بند تصاد شي چې دغه د یو کال پوره کېږي او هماغسې پروت دی، تر اوسه هېڅ استفاده ترې ونه شوله. خلکو ته لا تر اوسه برخ نه دی ورکړل شوی.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وایي د کونړ په سیند کې په اعظمي ډول په یو ثانیه کې 1000 متره مکعب اوبه بهیږي. د دوی په خبره چې یوازې زیانې کونړیانو ته رسیږي او تر اوسه ترې د ځمکو خړوبولو او د برېښنا په برخه کې حکومت کومه ګټه نه ده اخیستې.
د کندز د یوې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ کالبات اوسېدونکي د خپلې ولسوالۍ د فعالیتو او د سړک او نورو اسانتیاوو غوښتنه کوي. په دې اړه له کندزه اجمل آریان راپور رسولی.
د کندز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د کلبات ولسوالۍ د کندز له تازه تشکیل شوو ولسوالۍ څخه ده چې 15 له منظورېدو څخه تیریږي، او سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اداري تشکیلات هم منظور شوی، خو دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان سالرزی وایي چې د عمومي سړک خرابوالی دوی له سختو سن سره مخ کړی دي.
د لارې خرابوالی په خاطر کرایه هم ډېره لوړه ده. موږ د حکومت نه هیله ده چې دغه سړک دغه ستونزې حل کړي، خیر شي تر څو د خلکو دغه ستونزې حل شي.
دوی ټینګار کوي که چیرې دغه نوې ولسوالۍ فعاله شي او هلته د بیا رغونې او پراختیا پروژو په برخه کې کار وشي، نو له امله باید د دولت او ولس ترمنځ واټن راکم شي. د دغه ولایت د کلبات ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دولت او د خلکو ترمنځ چې مسافه پیدا شوې ده عملي کار نشته دی، ټول د کاغذ په مخ باندې امنیت د خلکو ته تامین کی، سرکونه ورته پاخه کی. باید
د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی د کلبات ولسوالۍ د خلکو ستونزې منی وایي چې په نوموړي ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزو د پراختیایي پروژو د پلي کولو مخه نیولې ده.
پروژې لرو د انکشاف په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، د صحت او د زراعت په برخه کې، د تعلیم او د تحصیل په برخه کې، په ټولو ولسوالۍ ته دته پروژې لرو، خو د نامنۍ مشکل تر ډېره پورې د دغه پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
کلبات د امام صاحب ولسوالۍ له جغرافیا څخه جلا شوې ده او دغه تازه منظور شوی ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. دغه ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سین بهیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پر بګرام هوایي اډې د پرونی راکټي حمله په اړه لیکنې خپرې کړې دي. میل او سټار ان سټرایپس ورځپاڼو په دې اړه په لیکنو کې ویلي چې د دې برید په نتیجه کې مرشوب لنډ پیښه شوې. ورځپاڼو د پروان د والي د ویندوی وحید شاهکار په قول ویلي چې راکټونه پر اډې لګیدلې. د شاهکار په وینا 12 راکټونه په یو نقلیه وسیله کې ځای پر ځای شوی وو چې 15 وټغول شول او نور مخکې تر دی چې وبشتل شي د پولیسو لوري خونسا شول. د پروانده والی وایندی ویلي د دې راکټي برید له کبله د سیمې اوسیدونکو ته مرشوب لنه دا اوشته. په همدې منځ کې د ناټو یو ویندوی ویلي چې د دې برید په نتیجه کې نه مرشوب لا اوشته او نه هوایي اډې ته زیان پیښ شوی دی. په ورستي ورځ کې په کابل ښار کې لشتلشه 2 ځلې له همدې تاکتیکا په استفاده راکټي بیردونه وشول او ملکی وګړو ته مرشوب له واړوله. د دغه حمله مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، خو افغان چارواکي په دې ډول بریدونو کې طالبان تور نه وی. طالبانو د فبروري په 9 نیټه له امریکا سره په موافقه کې منلې چې پر بهرنیو ځواکونو او دغه راست لوی ښارونو به بریدونه نه کوي. ملګرو ملتو په خپل آنلاین خبرونه کې د امنیت شورا له لوري د طالبانو خلاف د بندیزونو د څارونکو ټیم د ماموریت پر تمدید لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس امنیت شورا په یو خوله 55 نمبر پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس د هغې ډلې ماموریت 12 میاشتې نور اوږدیږي چې پر طالبانو لګیدلې بندیزونه څاري. د امنیت شورا 15 دایمي او غیر دایمي غړیو چې د طالبانو خلاف د بندیزونو د تمدید د څارنې پریکړه لیک د رایو په اتفاق تصویب کړ. په افغانستان کې د تاوتریخوالو پر زیاتېدو جدي اندېښنه هم ښودلې ده.
زمو شخله ازادي رادیو خبري. په پاکستان کې وی محکمه د پښتون ژغورنی غورسنګ د یو مشر علي وزیر د حبس موده 15 ورځې نوره اوشته کړی ده. وزیر چې د پارلمان غړی هم د مظاهرو په پارونه تورن شوی دی. د پښتون ژغورنی غورسنګ یا پی ټی ایم چې د پښتنو د مدني حقونو لپاره مبارزه کوي پر علي وزیر لګول شوی تورونه رد کړی دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ ضد محکمې پرون د دسمبر په 19 د پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د توقیف موده 19 ورځو ته وغځوله. علي وزیر د مظاهرو په پارونه او د دولت پر ضد څرګندونو باندې تورن شوی دی. نوموړی پرون شنبه په الوتکه کې د پاکستان له پېښور ښاره کراچۍ ته ولېږدول شو. د نوموړي پر ضد لوراندې په کراچۍ کې دوسیه پرانستل شوې وه او د دسمبر په 14 پېښور کې ونیول شو. په دغه دوسیه کې ادعا شوې چې علي وزیر لس ورځې وړاندې د پاکستان د دولت په ضد یوې غیر قانوني غونډه کې ګډون او وینا کړې. پښتون ژغورنې غورځنګ او خپله علي وزیر بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د پښتنو د حقونو د دفاع لپاره د دوی حرکتونه سوله ییز او د پاکستان له اساسي قانون سره سم دي. وروسته تر دې چې د پاکستان حکومت ومنله چې علي وزیر تر عدلي تعقیب لاندې دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک خپلو مینوالو ته وینا وکړه او د مظاهرو غوښتنه یې وکړه. له دې سره سم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ خلک مظاهرو ته راووتل او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. پر پاکستان سربیره د افغانستان یو شمیر ښارونه هم په همدې تړاو د مظاهرو شاهدان وو. پښتون ژغورنې غورځنګ 2013 کال کې پاکستان کې د شاوخوا 15 میلیونه پښتنو د حقونو د دفاع په خاطر مبارزه پیل کړه. که څه هم د پاکستان حکومت د دوی پر فعالیتونو او د مظاهرو پر خبري پوښښ کړی تنګه کړې، خو دوی څو ځله لویې مظاهرې او غونډې کړې دي. د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالو ادارو هم ویلي چې پاکستاني چارواکو د دغه غورځنګ د سوله ییزو مظاهرو او راټولېدنو مخه نیولې او هم یې د غورځنګ تر مشرانو د سفر بندیزونه لګولي دي. دوی وایي پولیسو په خپل سر د غورځنګ یو شمېر غړي نیولي او بندیان کړي هم دي.
لبلی خوا په خوست کې زرګونو کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو په خلاف لاریون وکړ او د نوموړي د خلاصون غوښتنه یې وکړه. لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د ټلیفون د لارې خبرې وکړې او ویل له 2.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې هغه کسان نیول کېږي چې لرو بر وطن کې سوله غواړي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شان به ورځ ماسپخین محل زرګون خوستوالو دی اولادیون پترس کی د پختون ژغورنې غورځنګ دی او مخک غړي علي وزیر نیول کېدل وغندل او دا کار په لارو برو پختنو کې د سولې او امن لپاره د مبارزې خلاف عمل وباله. دی ولسی لاریون ته د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین د ټلیفون له لارې په وینا کې وویل په وروستیو 2.5 کلونو کې نه یوازې علي وزیر بلکې په پرله پسې توګه هغه کسان نیول کېږي چې لارو بر وطن کې سوله غواړي.
دا یو جنگ دی، دا د یو جنگ مسوځي، دوی ته د یو جنگ نه اور ورلګېدلی دی. نو د دې مړول هم په یو ځای کېږي، د دوی سره راټولول د دوی په دښمن بد لګي. هم هر څوک چې د پښتنو په اتفاق خفه کېږي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلو خبرو کې پر نړیوالو همغږ وکړ چې په دې خاوره کې د جګړې د بندېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. خوستي ځوان قادرشاه انصاري لاریون ته په خپلو خبرو کې وویل
نن لرو بر ټول ولس منظور پښتون ده، علي وزیر ده، محسن دوار ده، ته به اوس پښتنو ته حقوق ورکوي.
د وزیرستانی کډوالو یو تن مشر جمشید مسید بیا په خپلو خبرو کې د لاریونوالو ګډون وستایه، خو وی ویل چې دا ډول مهمو مسایلو لپاره باید د خلکو ګډون او حضور نورم پراخ شي.
مشرم بیرا شوی دو، تر سرم کندا شوی دو، مشمونم یتیمون شوی دی، یم موجود میشنن غلی نوستی.
دی علی وزیر دی نیول کېدو په باب د سند پولیس ویلی چې په نوموړي د دسمبر په 6مه په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی دی، خو غورځنګ بیا دا تور ردوي او وایي د سوله ییزو او قانوني لارو په واسطه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله، زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مخکمو د علي وزير د نیول کېدو په ارتباط په خوست او نورو ولایتونو کې د مظاهرو په ارتباط راپورونه درلودل. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم د سر موضوع همداره د پاکستان حکومت د علي وزير د توقيف موده وغځوله. د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په دې ویبپاڼه کې دغه راز نور مطالب دي. په جګړه کې د وشل شویو کونړي ځوانانو کورنۍ څه غواړي؟ بل انوان دی په غزنی کې د ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو او شاروالیو ټاکنو نیټه اعلان شوه. افغانستان غنی د سولې لومړی پړاو پرمختګونه دي ل خل